very much ګران کتونکو او اوریدونکو او وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. سیم محوش چلی
او زم بختور شاه.
قدرمنو کتونکو او اوریدونکو، نن د زیارت ورځ کال 2019 د جولای 15 نیټه ده. وخت شوی په پښتونخوا کې د شپې 10 بجې، په کابل کې د نهنې می او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 1 بجې ده. یو شمېر رپورټونه سره ستاسو وړاندې راغلي او اول وخت شه د مهمو خبرونو سټکو ته.
د پاکستان مخالفه ګوندونو تیر کال په نننۍ ورځ شوي انتخاباتو کې دا غوی په وینا د درغلۍ په ضد نن په ټول هیواد کې تور ورځ لمانځي، خو د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند د ټګۍ تورونه ردوي.
د پاکستان خبریالانو او د خبری ادارو مشرانو او تنظیمونو د حکومت په هغه وړاندیز په کلکو ټکو غندنه او ردونه کړې چې وایي د میډیا د سار لپاره به عدالتونه جوړیږي.
او د پاکستان خارجه وزارت ویلي امریکا سره تعلقات برابر شوي او امریکا د پاکستان نه د ډو مور یا نور څه کول غوښتنې نه دي کړي، خو د وایټ هاوس بیان کې د پاکستان سره تعلقاتو سمولو لپاره د ترګرو په ضد د سملاسي ګامونو پورته کولو او ډو مور غوښتنې شوي دي.
قدرمنو کتونکو او اوریدونکو، دا آیوش می رپورټونه دي، پکې ویډیو رپورټونه هم لرو چې وار په وار به وړاندې کوو. تاسو موږ دا وخت د ډیوا په فیسبوک پاڼه وی او ای ډیوا باندې هم نیخ پنی کتی شئ. موږ سره اوسئ.
درمن اوریدونکو او لیدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده چې تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه ګورئ. د ډیوا ریډیو د ټلویزیون ترڅنګ دا خبرونه تاسو د ډیوا ریډیو په فیسبوک باندې هم نیخ پنیغه ګورئ. تاسو بوزو کوټه ته نن په ټول ملک کې څنګه تاسو په خبرونو کې واریدل د سیاسي مخالفه سیاسي ګوندونو نننې ورځ تیر کالم په دې ورځ چې کوم انتخابات شو دا غي په ضد باندې یو تور او رزد مانځي وای چې په دغه انتخاباتو کې درغلي شوې ده. په کوټه کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې لخوا دغلته د نواز شریف لور مریم نواز الته ورغلې ده، او دغلته چې کومه راجوړه شوې غونډه وه هغه ته خبرې اترې کړې. حفیظ الله شیرانی صاحب زمونږ سره مرګره شوې ده، تفصيلات یې خلو. شیرانی صاحب په خیر؟ شیرانی صاحب که تفصیل را ته وایي چې دغه تکما غونډه شوې ده، مریم نواز ورته وینا کړې ده، کومې غټې خبرې پکې شوې؟
همدا چې دا لکه تا چې د ډیوا اوریدونکو مینوالو ته وویل، غونډه اوس یو څه سات پس ختمه شوه. دې ته د پرسنل فامیلی عوامي ګوند مشر محمود خان سکسی او مریم نواز دغه سره میا افتخار حسین او د ډاکټر مالک بلوچ همدغه چې نور ځایی او مرکزی مشرانو په دې غونډه کې ویناوی وکړي. د نن د دې غونډې صدارت د محمود خان اسدی پر غاړه وو، او لغه سره د میلمنه چې وه هغه مریم نواز وه. په دې غونډه کې د مختلفو مشرانو پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. که د میا افتخار صاحب د خبرو په والا ذکر وکړو، هغه په پښتونخوا او په پخوانی پاټاو چې موجوده د پښتونخوا برخه ده، په هغه کې د دهشتګردي او هغه ځای په داتیرو څو وختونو کې چې کوم خلک له دهشتګردي او له جنګ او بل خصوص عوامي نېشنل ګوند او د خپل زوی یادونه مو وکړه چې د هغه سبا برسې هم ده. نو هغه د جنگ د دهشتګردي او د پښتانه کام چې کوم نقصانونه سوي په هغه والا خبرې وکړي او د هغوی ذکر وکړي. له دې علاوه مشر محمود خان اڅکزي پر پیټیم باندې خبرې وکړي، پښتون ژغورنه غورځنګ باندې، او هغه دا وویل چې دا یو حقیقت دی، له دې څخه سرغلونه یا سرګي څوک نشي پټولای. دا د پښتنو د حق او د ژوند د غوښتلو یو تحریک دی. لغه سره د عام وویل چې شاید په راروان وخت کې په نږدې وخت کې پښتون ژغورنه غورځنګ په پښتون خواج غورنه غورځنګ باندې بدل شي. د هغه په وینا چې دلته زموږ په پښتونخوا وطن کې ډیر داسې نور کارونه پراته دي چې دا غوی له موږ ژبه بدلې دي او رقامي بدلې خو زموږ د وطن برخه ده. ځکه دا غوی د ژغورنې لپاره به هم د متحرک چې کم دی هغه غوښتنې کوي او جون بغواړي. لغه سره سره د امریکای د مشر ډونلډ ترامپ د هغه بیان چې هغه د افغانستان پاک لکه خبره د عمران خان سره په ملاقات کې تیرو شپو کې کړې و د وویل چې افغانان له تاریخ څخه تر اوسه پورې چا د امریکا له سره نه دی ورکړې نه د هغوی یا د افغانستان د ورکولو د څوک هڅه نه کوي. له دې سره سره محمود خان اڅکزي پر پارلمان د پارلمان پر غړو پر سیاسي مشرانو او پر فوجي مشرانو پر میډیا او پر نورو وګړو چې څوک مهمه خلک دي پر غوږ وکړ چې راشي یا ور بیا سره کښېني او د پاکستان د ستونزو حل د جمهوري او د آئيني لارې وباسي. له دې علاوه مریم نواز چې د پخوانی پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لور ده هغه و دا غونډه ته وینا وکړي د خپل پلار د ګریتاری پاکله له اولسه او له خلکو څخه وغوښتل چې هغه وپوښتل چې هغه جا چاچی د دې د پلار په خلاف فیصله کړې و هغه په خلاف ویډیو راغلی د هغه دا بیان راغلی چې په هغه باندې دا فیصله په زور لیکل شوی ده. نو آیا د دې سوال داول خلکو چې اوس زما پلار کا سروار دی کنه نو لدې علاوه د عامل ک زما پلار کا سروار دی خو ټیک ته سزا دی ورکړل شي کنه هغه دی خوشی کړل شي. لدې سره سره دی وویل چې په تیر کال پر 15 جولای چې په ټول ملکی ټول ټاکنې شوی یا انتخابات شوی په هغه کې درغلای شوی دی هغه د منلو وړ نه ده. لدې علاوه په ملکی د ګرانۍ او د نورو سنځو په والا مغه په ګوته کې پر حکومت سخت نیوکه وکړي. لدې سره سره د بلوچستان مشر او د نېشنل پارټي چې د ډاکټر مالک بلوچ دی هغه دغه خبره وکړه چې د بلوچستان ستونزې د بلوچستانو ستونزې او په پاکستان کې د هغه قانونو چې هغه ته خپل حقوق د هغه پر سایل وسایل باندې اختیار ورته نه ملاوسوي هغه دی ورته ملاوسي. دغه مشرانو د نورو مشرانو چې کوم خبرې وکړي تقریبا له دغه خبرو سره ورته خبرې وي او غوښتنه یې دا و چې په پاکستان کې دا وخت چې کوم څه روان دي چې هغه جمهوری یا د پاکستان له آئینه څخه ماورا یا پرتدی د هغه غندنه وکړه او غشتنه وکړه چې و پارلمان ته د اختیار ورته سي سیاسي جمهوری قوتونه دي او آزاد سیاسي فضا کې پرېښول شي چې هغه سیاست وکړي او د هغه سره سره پر میډیا چې کم بندیزونه لګیدلې دي پر رسنوي باندې د هغه هم غندنه وکړه او غشتنه وکړه چې دا هر څه دي آزاد کړ چې هر څړی ته دي د ویلو اختیار ورته سي کدا سي و نسي د دوی په وینا د ټولو سیاسي مشرانو دوی به د پاکستان په ګټ ګټ کې با قاعده سیاسي تحریک شروع کړي او وسړکونو ته براوزي او د حکومت خلاف دغه تحریک ته یو منظم شکل ورکړي.
حفیظ الله شیرانی صاحب د حکومت لخوا مخالف سیاسي ګوندونو دغه تورونو ته کوم جواب مخې ته راغلی دی؟
تر اوسه پورې خو د نن د پاکستان په بلابلو شارونو کې چې کوم د اپوزیشن لپاره احتجاجي غونډې شوي دي د هغوی جواب خو لا نه دی راغلی. البته تیر ورځ په واشنگتن کې د عمران خان له لوري چې کومه پاکستانیانو ته د وینا کړې وه هغه کې د لمخه دا خبرې کړې وې چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا او په هغه خاصه توګه د مولانا فضل الرحمن او د مریم نواز نوم اخیستی او دا یې ویلي چې هغه د اپوزیشن ګوندونه پر لدوی څخه ان ار او غواړي. نو دا ول چې دوی به ورته ان ار او ور نه کړی او د ټولو احتساب کوي خو سیاسي ګوندونه چې کوم اپوزیشن ګوندونه دي هغه دا ټول لګوي چې حکومت لدوی سره احتساب نه کوي بلکې لدوی څخه لدوی سره ضد کوي او سیاسي بدلی ورڅخه اخلي.
ډیر مننه حفیظ الله شیرانی صاحب تاسو
مننه
مهرباني.
ګران کتونکو او اوریدونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه نیخ باندې غدوام لري. تاسو د بلوچستان نه د ډیوا خبريال نه تازه حال وردو الته کوم احتجاج شوه دي هم دارنګ په خبر کې هم احتجاجونه شوه دي چې ورته د مخالفه ګوند مشرانو بیناوي کړی دي. په ډیره باندې تفصیلی رپورت د پیښور نه د ډیوا خبريال حمید الله را کوي.
په ټول هیواد کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا د 15 جولای ورځ د تورې ورځ په توګه د منځلو او د احتجاجونو پیل د پیښور د شریکې جلسې نه وشو. دې جلسه کې د پښتونخوا د ځایي سیاسي ګوندونو عوامي نېشنل ګوند، قامي وطن پارټي، پښتونخوا ملي او عمومي پارټي سره سره د جمعیت علما اسلام، فضل الرحمان ګوند، پیپلز ګوند او د پاکستان مسلم لیگ نون نواز ګوند پلویانو ګډون وکړو. جلسې ته وار په وار د دې ګوندونو مشرانو ویناګانې وکړې او سره سم په جلسه کې د دې ګوندونو پلویانو د تحریک انصاف د روان حکومت پر ضد نارې وخلې. د قامي وطن پارټي افتاب شرپا وویل د هیواد تمام سیاسي ګوندونه په دې پوه دي چې عمران خان او دغه سیاسي ګوند تحریک انصاف په دې هیواد تپل شوی دی.
ساتل پکار دی او چې دا د بوم دا سي ساتل پکار دی. عمران خان متاسو په هیڅ صورت کې په یو ځای کې بنوي نه. د امریکای دوره د نوو کړه هغه چې چا دا یو وشتو په سلامي ملو شو راځل دوره خدا غوا او دوم باندې درو یال تدا وې چې هغه دوه چې په پرس باندې اس قدر نشتا اس پابند نشتا دا دوم باندې درو غلطه وې پدې کې دغه خبره سکه دي شي.
دا جلسې او احتجاجونه خو د اپوزیشن ګوندونو په وینا د تیر کال د ټاکنو په مهال د غبن پر ضد کېدلې. خو وینا کوونکو هیواد تراپی اقتصادي ستونزې او د ګرانې مسلې بار بار په خپلو خبرو کې یادولې. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل
موږ په دې ملکي حقيقي جمهوري انتخابات ضروري دي. قوم د ووټ ورکړي چې چاله ورکړي خو هغه غیلې ورکړي خو مداخله تو نه دي پکې نه. مونډیر جیلونه لیدلی دي، ډېرې سختې م لیدلي، ډېر تکلیفونه م لیدلي او چا نه چې ځان ته قصر روغ شوی دی لکه دلته دنه چې ځان روغ دی هغه بیا د قوم په بل کې خوار او د لیل هم شي.
د مسلم لیگ نون نواز دلی حسن اقبال په خپل وینا کې د تیر حکومت لاستراونه یاد کړې او بیا د هیواد د اوسنۍ اقتصادي وضعیت یو يرونکو تصویر په خپل خبرو کې جوړ کړو او وی ویل وزیر اعظم عمران خان د پاکستان داسې یو دوست ملک پرې نه خوت چې امداد او سوالې ته نکړي. د ویل عمران خان پاکستان نړیوال سوالګر هیواد جوړ کړي.
پاکستان کا کوئی دوست ملک ایسا نہیں چھوڑا جہاں پہ اس نے جا کے بھیک نہیں مانگی اور پاکستان کو بین الاقوامی گداگر بنا دیا ہے. پاکستانی قوم کی تذلیل کی ہے.
د پیښور د جلسه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د غړو لپاره هم یو ځانګړی تجربه وه. داسې ډېری کمی موکې وي چې د یو محسوس ګوند سیاسي مشر وینا د بل سیاسي ګوند غړي ستایي. په جلسه کې لیدل کېدل چې زیاتره سیاسي ورکرانو د نورو ګوندونو سیاسي مشرانو ویناو ته درناوی ورکو او خبرې ورلورېدله. د خپل همکار عبدالرزاق سره حمید الله وی وی ډیو نیوز پی خبر.
درمن اوریدونکو اولیدونکو وایس اف امریکا دیو ته غوږی په ټلویزیون ګورئ. هم په پاکستان کې څنګه چې تاسو واوریدل مخالف سیاسي ګوندونو د جولای 15 نیټه یعنی نننۍ ورځ د تورې ورځې په توګه باندې ول منځله او په حکومت باندې نیوکه وکړي چې دوی تیر کالم په نننۍ ورځ په انتخاباتو کې درغلي کړې و. هر څه وخت په وخت باندې حکومت دغه تورونه رد کړي دي او ویلی دی چې حکومت چې د پاکستان ولس دوی ته ووټونه ورکړي دي. عام ولس دغه احتجاجي مظاهرو ته په کوم نظر باندې ګوري؟ دغه مخالفه سیاسي ګوندونو چې کومه تور ورځ منځلي په دې باندې د عام ولس څه نظر دی؟ دغه د ولسي غبرګون تاسو وړاندې کوو.
نوم مې یعقوب حسن دی. دوی لپاره راغلی چې زمونږ د بابا آواز او شیاب یو کیږو کې نیور کیږو. نن هغه خلک ټول راغوندي او دا ټول مرګري چې راغلي دا کوم پارټۍ دا په دې خبره پوه شو چې یو ځای نه شو نور کېږو. جمهوریت خو زموږ ملک ځان نقصان رسېدلی چې انډیا موږ سره یو ځل باندې آزاد شوې ده. نن انډیا کې څوک هم مارشل لا نه لګېدلی. دلته 36 مارشل لا چلېدلی ده دې ملک کې. څه سیول مارشل لا، څه ملیټري مارشل لا، څه په کومه طریقه، څه د عدالت په طریقه، څه د زور جبر په طریقه دا خلک یې دباو کړي.
نوم می احسان الحق دی. جی تاسو دی حالت ته وګوره، زخ پله یو ورکوټه غونډه دکاندار ما په پین تروړه خرطوله پر 760 باندې. نن زه خرطوم په 1030 باندې. زه به بیا م خپې ما با کیلو غوړي ورکول په 100 روپیا باندې، نن په 180 باندې زه خرصوم. ته ما ته دوا چې غریب سړی ته جون تیرو ګران شو کا سان شو دا جی تنگ شو خلق تنگ شوی دی په دې یو کال کې خلق اور ته پری وتی دل تنگ شوی دی که پرس که یو کال په بلم تیر شو او دا خلق په خود کې شو ته تیار شو خود کې شی بو کیه
ما نامه خیس رحمان باجوړې دی تاسو وی نه چې دین څوک ته پوس کوي چې ګرانی شو الګه ګرانی را الګه ډیر زیات هغه دی وی زرداریم نیولې دی کنه ورته الګه ګیس ګران شو بجلی ګران شو ویول نواز شریف هم نه دی نیولې بیا ورته ځوان دا د ملک کې کم دی حالات نور تبعی تر روان دي ویول عمران هلته خپل کپلو کې امریکا کې نو سم نو خلک کم دی هغه رانیولې او دا کم دی د مونږه د ملک ته مونږه د حکمرانانو خصوصا اسټابلیشمنت او سیکورټی ادارو ته دا اپیل کوو چې دا ملک زمنګ ملک دی دا زمنګ شناخت دی کدا حالات رواني نو د
امریکا ڈیوا ٹی وی ایو ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري د پاکستان خبريالانو او د خبري ادارو مشرانو او تنظیمونو د حکومت هغه وړاندیزونو په کلکو ټکو غندنه او ردونه کړي چې وایي د میډیا د سار لپاره به عدالتونه جوړیږي په دې باندې تفصیلی رپورت د اسلام آباد نه دریو خبريال ارشد حسین نور
پاکستان کې د اخباری مدیرانو تنظیم د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم د ځانګړي مرستیالي فردوس عاشقوان لخوا د میډیاي عدالتونو د جوړولو وړاندیز رد کړي او د حکومت په دغه اعلان اندېښنې ښودلي په ملکی کچه د اخباری مدیرانو تنظیم کونسل او پاکستان نیوز پیپر ایډیټر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې کونسل د تفریق پیدا کوونکي هر قسمه قانون سازي خلاف دی او په هر فورم به د میډیا لپاره د امتیازي قانون د هڅو مخالفت کوي ښکاره دی چې پرون د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي مرستیالي فردوس عاشقوان د میډیاي او مطبوعاتي ادارو د چارو د هواري لپاره د میډیاي عدالتونو د قیام اعلان کړی وو پرون کراچي کې د پاکستان براډکاست اسوسییشن د استادو سره په لیدنه کې میرمن فردوس عاشقوان ویناوه چې دغه عدالتونو مقصد د میډیاي سند تنازع عدالتونو ته وړل او هغوی ته په سمدستي ډول انصاف ورکول باوري جوړول دي د ډیو ریډیو سره خبرو کې د سی پی ان ای جنرال سیکرټري ډاکټر جبار خټک وای د کله نه چې د تحریک انصاف حکومت راغلی هغه د میډیا د انتظام په نوم نوې نوې ضابطې او قانونونه جوړوي چې داسې میډیا په قابو کې راوستل شي
زموږ د موقف د میډیا لپاره اسپیشل ریګولیشن ده کنه هغه په وجه کنه میډیا ډېر دباو باندې برازي اوس میډیا ته ډایرکټلی برای راست او بلواسطه تو ډېر زیات دباو دی میډیا باندې اور دومره سخت دباو دے دا سی پی این ای او بیان جاری کرے ہو اگے کہ مونگا ویلیو دے سخت دباو پ وجہ تا نہ مونگا سیلف سنسرشپ دا کول دا پارا مجبور ہو اور دا سیلف سنسرشپ دومره خطرناک دے پخوا دلتا امیرانہ حکومت نہ ہو اگے دور کے ڈائریکٹلی یا براہ راست سنسرشپ ہو اگر دینا ہم دے سخت او گران دے اور دے سخت اپنا سنسرشپ مونگا سیلف سنسرشپ پر ذریعہ دے دا پریکٹس کو دا سلسلہ ختمول کا پاپ پکار دی میڈیا تا کنا سمرا ہم براہ راست یا بالواسطہ طور سمرا ہم دباؤ دے اگر ختم شی میڈیا تا آزادانہ طور یو لارا ملاو شی خپل پیشوارانہ امور سر انجام کول دپارا
دا پاکستان حکومت دا میڈیائی عدالتونو دا قیام دا اعلان په یو داسې وخت کې کړی چې د صحافیانو نړیوال او ملکی تنظیمونه وای چې دا محل پاکستان کې مطبوعاتي ادارې د تاریخ د ناوړه سنسرشپ او بندیزونو سره مخ دي او دغه تنظیمونو د وزیر اعظم عمران خان لخوا هیواد کې د مطبوعاتو د ازادۍ په باب له هغه بیان باندې هم مایوسی خودلې په کم کې چې هغه ویلو چې پاکستان کې میډیا تر ټولو زیاته آزاد ده د یادونې وړ چې پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه هم هیواد کې په میډیا د قطغنونو غندنه کوي او وایي چې موجوده حکومت په میډیا د سنسرشپ د لارې د هیواد وګړي د اظهار د بنیادی حق څخه محرومه ساتل غواړي که څه هم په پاکستان کې د امن او امان چاپیریال تر ډیره حده ښه شوی خو خبریالان او نشریاتي ادارې د بیلابیلو اړخونو لخوا د شدید دباو سره مخ دي او پرستو کې د صحافیانو د حقونو لپاره کارکوونکي نړیوال کال تنظیم رپورٹر وداؤٹ بارڈرز لخوا جاری شوی بیان کې د میډیا د آزادۍ په لحاظ سره پاکستان د یو سل اتیا هیوادونو په فهرست کې په یو سل دوه څلوېښتم نمبر اچولی او ویلي که څه هم په پاکستان کې د خبریالانو د وجلو لړۍ ودرېدلې خو د پوځي اسټبلیشمنټ د دباو له کبله سیلف سینسرشپ سیوا شوې. د رواني میاشتې په شپاړسمه نیټه د پاکستان د صحافیانو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ په مطبوعاتي ادارو د قدغنونو او د فشار پر ضد ګرد هیواد کې احتجاجونه کړي او تور ورځې نمانځلې. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو، اولیدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ده. د خبریالانو تنظیمونه په پاکستان کې په وروستیو کې چې کوم قدغنونه لګېدلی دي په هغې باندې نیوکې کوي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تېره ورځ په واشنگټن کې ویلي وو چې په پاکستان کې په میډیا باندې قدغنونه یوه ټوقه ده، مطلب دا چې په پاکستان کې میډیا بیخی آزاد ده او اس ډول سینسرشپ یا ریسټرکشنز یا بندیزونه په میډیا باندې نشته. په دې باندې څېړنه اخلو. بیروز خان صاحب را سره د ویډیو لینک تلارې مرګره ده. بیروز صاحب په خیر؟
مننه، سلام.
بیروز صاحب، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په کوم اساس دا خبره کړې چې په پاکستان کې میډیا آزاد ده؟
نو هغه خو په امریکا کې وو، په امریکا کې خو میډیا آزاد ده، موږ ټولو ته معلومه ده. او عمران خان دا کوشش کوو، دا تاثر ورکول دلته غوښته چې یو خود د حکومت جمهوری دی او بل بیا دا چې په میډیا باندې هیڅ قسمه، بلکې هغه چې کومه داوا د صدر ټرمپ سره په ګډ خبری کانفرنس کې وکړه چې د فری ټکه استعمال کو چې آزاد ترینه میډیا ده په دنیا کې، داسې وویل. نو او ځکه خو ته د خارجي جرنلستانو دا پوښتنې کړې دي چې د پاکستان د پاکستان نه، چونکه د پاکستان میډیا خو نشي کولای، نو په سوشل میډیا باندې یا کم فورن میډیا چې دلته او پاکستان کې د هغې کرسپونډنس دي، نمایندگان دي، نو د هغې په ترو باندې دلته کې دا خبرونه راغلي دي، د میډیا خلک ته خبر دي. نو ځکه د هم د صدر ټرمپ سره چې کانفرنس وو شریک، په هغې کې ته پوښتنه وکړه، بیا یو ایس آی پی کې چې کوم هغه وو په هغې کې ته هم دغه پوښتنې وشوې. نو که د تاثر هر څومره دغه ورکو، خو خلکو ته، میډیا ته، خارجي میډیا ته دا معلومات شته چې په پاکستان کې میډیا د ډیرو سختو بندیزونو سره مخ ده. او کوشش خو به عمران خان هم کړی ده، د سره چې نور کوم چارواکي راغلي دي هغه هم کړی دی. خو د دنه چې کومه دا پوښتنې راپورته کیږي، نو دغه د میډیا خلک په دې خبر دي.
بیروز خان صاحب، یو شمیر د پاکستان نه د میډیا خلک یا خبریالان جرنلستان واشنگټن ته هم راغلي دي، ستاسو وخت په وخت د پاکستان کې هم د خبریالانو سره خبرې اترې کیږي. اغوی په پاکستان کې چې ورځ په ورځ کم قدغنونه یا سینسرشپ زیاتیږي، بے روزګاره کیږي، د خبریالانو نوکریانې ختميږي، اغوی څه نظر لري په پاکستان کې په وروستي حالاتو باندې؟
یعنی تاسو په خپل د دینه وانګیری چې دا صورتحال دی، هغه ټی وی اینکرز چې هغه د حکومت پلوی نه کوي، هغه ځان ته آزاد جرنالیزم کوي، هغه یا خود دغه ټی وی چینلونو نه لری کړل، یا په هغه باندې دومره پابندۍ ولګولې چې هغه هغه سویل نشي، یا داسې هم وکړل چې ټی وی چینلونه په کې د آف ته ایر واخیستل، یا کیبل والا ته وویل چې دا کم نمبر ته یو سي لاندې ورسېد، او د هغې د مقبولتیا په ځای باندې چې هغه کم رینګ ځان ته جوړوي. خو په جرنلستانو باندې، یعنی دغه پابندي، د هغې نوکری په کې لاړې، ډیرو ادارو چې کوم دي خلک وویستل یا خاموشه کړل. د پی ټی ایم په اړه باندې هیڅ قسمه، د پښتون ژغورنې غورځنګ هیڅ قسمه کوریج نشته، میډیا وسره ومنله. او بیا د منظور پښتین سره شوی مرکه، د محسن داوړ سره شوی مرکه، هغه بغیر د چلولو نه هغه ودروله، لا چلیدلیم په ټی وی نه وا. خو یو بل ناشناکار په پاکستان خلکو په دې ټی وی چینل لیدلی چې مولانا فضل الرحمن انټرویو په شروع کې پنیمه کې ودرول کیږي، د پخوانی صدر آصف زرداری مرکه پنیمه کې ودرول کیږي، د ټی وی نه لری کول کیږي، اوس په ورستیو کې د مریم نواز انټرویو یا مرکه چې دا هغه پنیمه کې یا په شروع کې هغه لری کیږي، بیا هم او نن پکې د سی پی این ای لخوا چې دا اکثر د سنیخ پنیغه د صحافیانو د حکومت ته شخړو ته نه راځي، دا هغه لخوا اوس پکې لابل دغه جوړ کړه د پریس کونسل باندې پټیرو د وختونو کې د مشرف دور دی او کده ایوب دور دی او کده زیاد دور دی او کده بل دور دی، پاغي کې په مختلفو حوالو باندې په میډیا باندې پابندۍ دا پیمرا چې جوړ شوې ده، دا هم یو آله ده د دوی په لاس کې، په هغه باندې هم صبر نشته، اوس وایي چې ځانګړي عدالتونه صحافیانو لپاره جوړو، دا خو ضیاءالحق ولا کوړې هم ورکړې وي، خو صحافت شاود راولې شو، صحافیان په ځان دغه تکلیفونه تیر کی، خو هغه ځان د خلکو اساسه ګڼي، هغه ځان د خلکو جبه، ځان د خلکو غوګونه، ځان د خلکو سترګې ګڼي، د دې صحافت سره هم ډیر تړلی ډیر کوټلی خلک وي، صحافیان وي، هر څوک داسې نه وي چې هغه په لفافه ژورنالیزم کې به خرڅ شي، نو دغه صورت حال دی، او د دې باوجود عمران خان دغه ګوند دا دغه نور ملګري دا داوی کوي په بهر کې مخ په ښکارا دا داوی کوي په پاکستان کې پریس آزاد دی.
درو صاحب اخیری پوښتنه لند غونډه جواب را ترا کوي، د پریس یا د صحافت په ځد چې کوم بندیزونه لګي یا کد غنونه لګي په یو ملک کې په جمهوریت باندې او دغه ملک په ترقۍ باندې د دې ساس راتوي،
نو د ما دا دا جرنالیزم چې کوم دی، صحافت چې کوم دی، او دیموکراسي ته دغه پوښتنه وکړه، دیموکراسي د خلکو आवाज دی، دیموکراسي د خلکو رائے ده، او د خلکو رائے ته ځای نه ورکول په هغه باندې خپې کې خودل، نو چې ستا د اظهار د رائے حق نشته، نو د ملک ترقی خو زد ترقی دی ته وای چې سړک جوړ شوی دی، سړک جوړیږي، کوڅه جوړیږي، نو دغه به دغه ترقی خو به وي، البته د ملک یو سیرا دنیا ته د یو جمهوری ملک د بشری حقونو د خیال ساتونکو ملک د آئین د قانون منونکو ملک دغه ترقی کا دغه په دغه لیول وی پاکستان په دغه ځای نه دی ولاړ.
ډیر مننه بیروس خان صاحب.
مننه.
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم، ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح،
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي،
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړي،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته وو ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، اویس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساده خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري، او د ترڅنګ تاسو مونږه د ډیوا په فیسبوک پاڼه وی او ډیوا باندې هم نیخ پنی غ کتی شي. د پاکستان خارجه وزارت ویلی امریکا سره یې تعلقات برابر شوي، او امریکا د پاکستان نه د ډومور یا نور سکولو غوښتنه نه ده کړې، خو د وایټ هاوس بیان کې پاکستان سره تعلقات سمولو لپاره د ترهګرو په ضد د نورو ګامونو اغستو یا د ډومور غوښتنه شوي. په دې باندې سوشي بیوړاندې زموږ همکار بختور شاه نور تفصیل وړاندې کړو، دا تاسو ته وړاندې کوو.
پاکستان وایي د امریکا سره تعلقات ښه شوي دي. دا خبره د پاکستان د بارنو چارو د وزارت ویان ډاکټر فیصل نن په یو خبری کانفرنس کې کړی ده. نوموړی وای
یہ رجسٹر کر لیں جی کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات ری سیٹ ہو گئے
نوموړی خبریالانو ته ویلی دا خبره د ځان سره نوٹ لی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات برابر شوی د پاکستان دا داوی چې غنی د امریکا سره یې تعلقات سم شوی دی څېړونکو وای دا داوی د وخت نه مخ کی دی د پاکستان سره د تعلقاتو سمولو لپاره وایټ هاوس او د امریکا د خارجه چارو وزارت په خپلو جدا جدا بیانونو کې په ښکاره دا شرطونه وړاندې کړي چې پاکستان به په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره د امریکا سره په ګډه کار کوي پاکستان به په هیواد کې دننه د ټولو ترهګرو ډلو په ضد سمدستي ګامونه اخلي او دا هم وای چې د تعلقاتو بیا سمولو لپاره به اصلي بنیاد دا وي چې پاکستان په هیواد دننه ترهګر تنظیمونو له ماتې ورکړي د بارنو چارو د وزارت ویان ډاکټر فیصل خبری کانفرنس ته دا هم ویلي چې د امریکا د سفر په وخت د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان نه دا غوښتنه نه ده شوې چې پاکستان دې د ترګرۍ په ضد نور ګامونه واخلي یا ګنې د پاکستان نه د ډو مور غوښتنه شوې نوموړی وایي
ڈو مور کا کانٹیکس اگر اس کو ذہن سے آپ نکال دیں ڈو مور کا لفظ آپ ہی کہہ رہے ہیں نہ امریکنز نے کہا ہے نہ ہم نے کہا ہے
خود صدر ٹرمپ او وزیر اعظم عمران خان د ملاقات ورستو د وائٹ ہاؤس نا خپور شوی بیان کې پخکاره لیکل شوی دی چې پاکستان د ترګری په ضد نور ګامونه واخلي او د افغانستان په سوله کې د خپل رول ولوبوي د وائٹ هاوس په دغه بیان کې د ډو مور کلمه هم کارول شوې ده
دا وایس اف امریکا ڈیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې تاسو دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ بنیغه اوره او ګوره د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد ویلي چې د افغان چارواکو سره په کتنو کې د خبرو اترو موضوع یو جامع او موثر مذاکراتی ټیمونو په جوړولو وو بل ورته ځینې څېړونکي وایي چې امریکا او طالبان یو معاهدې ته نږدې شوي دي په دې باندې یو ویډیو رپورټ د افغانستان نه رحیم ګل ساروان وړاندې کوي
په داس حال کې چې کابل نن یو ور بیا د چاودنو شاهد خو بل لورته د سولې په خبرو کې لا هم تاو د بحثونه روان دي د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد چې په کابل کې د سارتیا موده وګد شوې وای لو ولسمشر غنی اجرائی رئیس او بهرنی چار وزیر سره په کتنو کې د خبرو تمرکز پاینده ګامونو او د یو جامع او موثر مذاکراتي ټیم جوړولو لپاره پروانو هڅو ولسمشری مانی وای چې په همداسي جامع مذاکراتي ټیم کار روان دی
دا قسمت ټیم مذاکره کننده بلې
د مذاکره کوونکو ټیم پاړه هو مو پرمختګ پکې لرو ډېر ژر به مذاکره کوونکو ټیم پلاوي بشپړ شي حکومت پرې کار کړای دی او د مذاکره کوونکو ټیم به هر اړخیز وي
که څه هم د سولې او د جګړې په تړاو د لیدنې روان دي خو بلورته یو شمیر هغه سړونکو چې د سولې خبرې تعقیبوي وای امریکا او طالبان هوګړې ته سر نږدې شوي دي
ولکې چې طالبان او امریکایان توافق ته نږدې شوي یا خې در اتلون کې اگست میاشتې په دویمه لسیزه کې یعنی لسنه تر شلمې نیټې پورې ښایي دغه هوکړه د طالبانو او امریکایانو ترمنځ لاسلیک شي مګر لا هم ولسمشر غنی نه پوهیږي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ څه شوي د ده برخلیک به څنګه کیږي د حکومت برخلیک به څنګه کیږي د ټاکنو برخلیک به څنګه کیږي دا ډېرې جدي پوښتنې دي له ولسمشر غنی سره او غواړي په دې اړه پوه شي
خوانی طالب چارواکي وایي چې ښایي د هوکړه د اگست په 14 لاسلیک شي
په 14 د اگست چې ما اورېدلې دي تر کوم حد پورې د دې توافق نامه دی امضا شي
خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې هیڅ تړون د افغانستان د حکومت په نشتون کې نشي لاسلیک کېدلی
به هیڅ وجه
هیڅ به د افغانستان له حکومت په هیڅ ډول نشي ترسره کېدای هر څه چې کیږي د ملي اوالي د حکومت په همغږي به کیږي هر تړون چې لاسلیک کیږي له موږ سره په همغږي به وي
په همدې حال کې د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال جوزف ډانفور کابل ته راغلی او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې له ترهګرۍ سره په مبارزه سوله او ثبات او ګډو ګټو خبرې کړې دي د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیت او مهارتونو په لوړولو هم سره بحثونه کړي دي رحیم ګل ساروان آشنا تلویزیون کابل
درمن اوریدونکو تا تاسو بوزو افغانستان ته چرته چنن هم د تشدد په پیښو کې یو شمیر خلک وجل شوی دی. د افغانستان سرخار کابل کې په دریو پر لپسې چاودنو کې لکتر لګه یو لس کسان وجل شوی دی. غشان جلال آباد کې هم چاودنه شوی ده. طالبانو د جلال آباد د چاودنې پړه په غاړه اخیستی خو د نورو چاودنو ذمواري نه ده منلې. د ډیو رډیو خبریال حقمل روان په تفصیل د افغانستان را لېږلې.
د پلازمینې کابل ښار د شپاړسمې امنیتي حفظې اړوند د ملي بس څلور لارې ته نږدې د قانون او پیټرولیم وزارت د مامورینو د لیک په کاسټر موټر په یو موټر سایکل سپور کس لخوا ځانمرګی برید شوی. د کورنیو چارو وزارت ویلي برید کوونکي خپل موټر سایکل د پیټرولیم وزارت د کارکوونکو د لیک کاسټر موټر سره جنګولی وروسته په همدې سیمه کې یوه بله چاودنه هم رامنځته شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي له ډیوې سره په خبرو کې زیاته کړه، نن سهار شاوخه لس بجې د کابل ښار نمی امنیتي حوزې اړوند سیمه کې هم د موټر بم برید تر سره شوی چې په وینا یې په دې درې امنیتي پیښو کې یولس تنه چې پنځه تنه پکې ښځې او یو ماشوم هم شامل دی وژل شوي دي او له څلوېښتو زیات نور ټپیان شوي دي.
نن درې پر لپسې چاودنې په کابل کې وشوې چې یو موټر بم و چې په نهمه حوزه کې و او بل انتحاري و چې هغه په شپاړسمې حوزې په مربوطاتو کې و. ورپسې هم یو تابعه شوی ماین و چې هلته چاودنه وشوه. یولس تنه قدرمن هیوادوال چې پنځه تنه پکې مېرمنې دي یو یې ماشوم دی دا شهیدان شوي او پنځه څلوېښت نفر نور چې ټول ملکي کسان دي دا هم ټپیان دي.
د کورنیو چارو وزارت د نمی امنیتي حوزې اړوند په مربوطاتو کې د موټر بم چاودنې په اړه چې دا برید په چا تر سره شوی څه نه دی ویلې. طالبانو د کابل ښار د دوو پیښو په اړه څه نه دی ویلې. د نمی امنیتي حوزه کې د موټر بم برید په تړاو ویلې، دا برید یې د بهرنیو ځواکونو د موټرو په کاروان تر سره کړی او ادعا یې کړې چې په دې برید کې بهرنیو ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر وحید مجروح د نننیو ټولو پیښو کې د ټپیانو روغتیايي حالت په تړاو ډیوې ته وویل چې د هغوی درملنه روانه ده او په وینا یې تر لومړنۍ درملنې وروسته تر نیمایي زیات شمېر ژوبل کسان رخصت شوي دي.
شهیدان کوي پنځه تنه خویندې او یو ماشوم شامل ده. ټپیانو سره بیرنۍ مرستې وشوې او هغه چې تداوي دي جراحي غوښته هغوی سره هغه داخل بستر شوه.
اخو افغان چرواکی وای نن سهار د ننګرهار ولایت خوګیانو ولسوالۍ کې د ولسی وګړو په موټر په سړک کې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنه کړې. د 201 سیلاب کلی اردو ویان هارون یوسفی امریکا غږ ډیوی ته وویل چې پر عامه ولسی خلکو ماین نن سهار 9 بجې هغه مهال د خوګیانو ولسوالۍ په سندلۍ سیمه کې وچپ چې د یوې کورنۍ غړي د واده مراسمو ته روان و. یوسفزی وایي په دې چاودنه کې د یوې کورنۍ شپږ ښځې او یو ماشوم وژل شوي او یوه ښځه دری نارینه ټپیان شوی دی.
نن سهار شاوخوا 9 بجې په هغه موټر چاودنه ورکړې چې پکې د یوې کورنۍ غړي د واده مراسمو ته روان ول. شپږ تنه مېرمنې او یو ماشوم شهیدان شوي او د یوې مېرمنې په ګډون څلور تنه نور ټپیان شوي دي چې د ټپیانو روغتیایي حالت هم نازک ښودل شوی دی.
د دې بیخي مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیسته. د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت په خوګیانو ولسوالۍ کې د تګ راتګ پر لارو ښخ شوي ماین داسې حال کې عامه ولسي خلکو ته تلفات رسولي چې د هیواد په ګڼو نورو ولایتونو کې هم په تیرو شاوخوا اتلسو کلونو کې په سلګونو داسې پیښې رامنځته شوي دي. پر عامو لارو او سړکونو ښخ شوي ماینونو قربانیان یوازې عام ولسي خلک وي او هغه مهال دوی خپل ژوند پکې د لاسه ورکوي کله چې د ژوند چارو پر مخ بیولو لپاره له خطر په ډکو لارو تګ راتګ کوي. حکمل صدات، ډیو ریډیو، کابل.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیو ټی وی یو ساعته خبری خپرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه دوام لري. د وزیرستان منتخب د قامی اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران علي وزیر او محسن داوړ نن بیا عدالت ته ندي وړاندې کړې شوې او ویل شوې چې د مقدمې اوریدونکي قاضي پر رخصتۍ وو او د دوی تبیا چې د اگست 3 منټه ورکړې شوې ده. په دې باندې د دیوه خبریال عدنان بیٹنی نور حال وړاندې کوي.
د وزیرستان څخه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورسنګ مخکښ مشران علي وزیر او محسن داور نن بیا عدالت ته نه دی وړاندې کړی شوی. خو ویل شوی مقدمې اوریدونکي قاضي په چوټۍ وو، ځکه هغوی ته بیا وړاندې کېدو دپاره د اګس درېیمه نیټه ورکړل شوې ده. د علي وزیر او محسن داور د طرفه عدالت ته حاضر شوی وکیل عمران ریوا سره په خبرو کې وویل هغه قاضي چې د یادې مقدمې اوریدنه کوي هغه نن په رخصتي وو او د مقدمه د شمالي وزیرستان سیشن جج ته سپارل شوې وه. خو حکومتي د اوریدنې پر مهال وویل چې دا مقدمه د خپل ټاکل شوی قاضي څخه پرته بل جج اوریدنه نشي کولی. عمران زیاته کړه ځکه موجوده قاضي د مقدمې د اوریدنې لپاره بل نیټه د اګست درېیمه وټاکله. علی وزیر او محسن داور باندې د بنو د ترهګرۍ پر ضد عدالت کې مقدمه چلی شي. له دې وړاندې په 13 جولای هم علی وزیر او محسن داور عدالت ته نه وړاندې کړی شوی. علی وزیر د جنوبی وزیرستان او محسن داور د شمالي وزیرستان د قومي پارلمان منتخب غړي دي. په دواړو د شمالي وزیرستان د 26 مئی د خړکمر په چیک پوسټ د برید او هغې وروسته په ومجون د پوز په ګاډي د 14 تورنې مقدمې جوړې کړې شوې. علی وزیر او محسن داور دا وخت د هریپور په زندان کې بندې فاندې. د دوی مقدمه بیا بیا په ځنډولو د پېښور های کورټ وتلی وکیل شاب خټک ډیوا توایي
څو میاشتونه چې کوم عمل روان دی، خصوصا د پښتون تحفظ موومنټ د ورکرانو خلاف او د هغوی د لیډرشپ خلاف. په دې کې ښکاره خبره ده چې ریاستي خفیه ایجنسۍ انوالو دي، هغوی باقاعده عدالتونو باندې دباو فشار راولي. زما په اندازه شپږم اووم تاریخ شو چې دې کیس کې هیرنګ نه کېږي لګیا دی. دا انتهایي قابل افسوس خبره ده. یعنی هغې کیس کې حق نه جوړېږي، نو باید چې درې تاریخه مخکې هغې هیرنګ کړی وی او ضمانت درخواست به خارج کړی وی. کله جج په چوټۍ کې ځم، کله دا چې ریکارډ نشته، دا بیا د قانون او د آئین سره ټوکی دي او د هغې توهین کول دي. زه داسې ګڼم چې زمونږ ولس چې کوم دی، دا دوی مایوسه کول غواړي چې هغوی عدالتونو نه او انصاف نه او پولیس نه او دې ټول سیستم نه خصوصا دې ته کتل غواړي چې دا خو د ټرایبل سابقه د فاټا چې کومې فیلي دي د هغې سره تعلق لرونکي خلک دي، بیا یې مګنیز دي، بیا د لکونو پښتنو مشري کوي لګیا دي. داسې هغې سره داسې سلوک خو ډېر د افسوس خبره.
بل لور ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر عبدالله ننګیال بیټنی چې د ټانګ نیمه قبایلي سیمې جندول سره تړاو لري، 13 ورځې په 3 ایم پی او کې ضمانت منظور شوی، خو په کوهاټ کې په هغه د جوړې مقدمې په تور کې بیا بیرته نیول شوی دی. د عبدالله ننګیال بیټنی سره ادریس پاشتین، بلال پاشتین، رحمت شاه مسید، زبیر یوسف او عارف وزیر نږدې یوه میاشت د 3 ایم پی او لاندې په ټانګ کې نیول شوی وو. د دوی وکیل شهاب خټک وایي هایکورټ د دوی په ضمانت د خوشي کولو امر کړی وو، خو تر اوسه پورې په دوی کې یوازې درې حسن عبدالله ننګیال بیټنی، عارف وزیر او یوسف خوشی سوی او نور لا په زندان کې بندیوان ساتل کیږي. عدنان بیټنی، ډیوا بنو.
درمن اوریدونکو او لیدونکو، د مرکزی کورمې بیکوره خلق چې کال 2014 کې خوښه ونیم زره کورنۍ وي، دوی خپل کورونو ته ستانه شوي دي، خو هغوی ډیوا ته ویلي چې اوس هم په دغه سیمه کې هغوی ته د ژوند بنیادی اسانتیاوې په لاس نه ورځي. د ډیوا رډیو خبریال ابراهیم شینواری په تفصیل رپورټ راکوي.
په کال 2014 او وروسته په کال 2018 کې د منځنۍ کرمې علي شیرزي کام دوه علاقو پیتاوي علي شیرزي او سویری علي شیرزي ته د نږدې او نیم زره بېکوره شو کورنۍ واپسې باوجود اوس هم دغه سیمې زیاتره د ژوند د بنیادي ضرورتونو او اسانتیاوونه بے برخې پاتې دي. په دغه علاقو کې د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو نه متاثره شو کورنۍ سروې هم نه ده شوې او د معلوماتو له مخه تر 40% پورې دغه متاثره کورنۍ د خپلو تلفاتو په اړه د حکومتي مرستو په انتظار دي. همدارنګي زیاتره دغه علاقې اوس هم د بجلی نه محروم دي او دغه ته د سادی دلیاري او بیا وړاندې د ډوګر او نیکه زیارت دلاري ورغلي قریب د 50 کیلومتر سړک حالت هم د وړو گاډو لپاره مناسب نه دی او فقط لوی او چت گاډي په تګ راتګ کولای شي. د علي شیرزو میرمتخیلو کاړه او منځ علاقې دومره رستو پاتې دي چې دلته نه حکومت سکول شته نه د صحت مرکز او د چخاک او نور د امروزه استعمال لپاره اوبه اوس هم د لری خړونو او چینونو په خرو او خچرو راوړی شي. د خپل دغه مشکلاتو په هکله د علي شیرزي کام د کډوالو کمیټې مشر محمد زمان یې چې باید د هغوی دغه جدي ضرورتونو ته پام وکړي شي. دغه سیمه د اوسیدونکو په وینا په خوا به هغوی ذمہداري کوله او سره د مختلفه قسمه زناور او مالداری هم وه. خود شپږو وو کالو بدمنی او کډوالۍ لوجې د روزګار یا معاش دغه وسیلې ډېرې متاثره شوي او اوس دوی زیاتره د کورمې نه بهر یا خود خیبر پښتونخوا یا د حیواد او یا د حیواد نه بهر ځایونو کې په روزګار کولو مجبور دي. په ګرد علي شیرزی کې هیڅ کوم ځایي کاروباري مرکز یا بازار نشته او دغلته ورغلي زیاتره کډوال خپل د ضرورت شیان د سدي او کوهاټ نه پر اړولو مجبور وردی. ځای اوسیدونکو غواړي چې د دوی په سیمه کې امن پرځای کېدو او د کډوالو واپسې نه پس اوس حکومت باید دوی له دغه واړه اسانتیاي ورکړي. ابراهيم شنواري، وایس اف امریکا، دیوا.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای VOA Diva.
او قدرمنو کتونکو او اوریدونکو، وس وخت شوه سیمایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې مختار خلیل وړاندې کوي.
د پاکستان د وزیر اعظم د عمران خان د امریکای د دورې نه پس امریکانو اخبارونو او مجلو کې امریکایي صدر ډونلډ ترامپ او نورو امریکانو چارواکو سره د وزیر اعظم عمران خان او داغه د ډلې د نورو غړو د شوو خبرو اترو په حق لا مختلف تجزیاتي رپورټونه خواري شوي دي. په دې موجوده امریکای په مشهور مجله فارن پالیسی کې د امریکای د دوو نامتو تجزیانګارانو مایکل هرش او د لارا سلیګمن یو تفصیلی تجزیاتي رپورت خور شوې ده. د رپورت سرخط ته پاکستان بیا امریکا څنګه لوبي. د رپورت په سر کې لیکل شوی دی چې صدر ترامپ د پاکستان د وزیر اعظم د عمران خان د امریکای په دوره کې د سره ډیر زیات امیدونه تړلې دي. د خپل امیدونو د پوره کېدو په خاطر پاکستان ته د دفاعي امداد د بیا شروع کولو، د دوړخیزه تجارت د نور زیاتولو او ان چې د کشمیر په معاملہ کې د منځګړتیا وړاندیزونه هم وکړل. خودلته په واشنگتن کې ناس سیړنکاران او تجزیه نگاران د صدر ترامپ او د عمران خان ملاقات ته او په دې ملاقات کې یو بل سره شوو لوزونو ته په کم نظر ګوري. د مایکل هرش او د لارا سلیګمن په تجزیاتي رپورت کې په دې تفصیلي بحث شوی دی. رپورت لیکي چې د امریکای د کمو ماهرانو او چارواکو چې پاکستان سره د لین دین کولو خجوره تجربه ده، دوی وایي چې د صدر ترامپ موقف او غوښتنی سنی ویني دي او د دغه غوښتنو او د امیدونو به هم هغه انجام کیږي کم چې د امریکای د پخوانو غوښتنو او خواستونو شوي دي. یعنی دا چې پاکستان به په دې غوښتنو صرف مسکی شي، د ډیرو خبرو په جواب کې به معذرت ښکاره کړي او نه صرف به طالبانو سره تعلق برقرار ساتي، بلکې هغه تونلاري اسلامي قوتونه به ځان ته نور هم رانږدي کی، په کومو چې به افغانستان نه د امریکې د وتو وروستو کابل نیسي. د میساچوسټس د ټیکنالوژي ادارې د پولیټیکل ساينس پروفیسر وای پن نارنګ وای چې پاکستان په ظاهره امریکې سره ډیر خوږ دی، خو په اصل کې د امریکې د ستړي کولو او د بې حاله کولو لوبه شروع کړې ده. دوی امریکې نه د زیات نه زیات تروړلو په چکر کې دي. په اصل کې دوی امریکې ته لکه د مئی کونډ اچولې ده، او دا څه نوې خبره نه ده. دا کونډ د دوی د لاسه د تیرو څلوېښتو کالو راسې د امریکې په حلق کې انختې ده. فارن پالیسی خپل رپورٹ کې امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر د حسین حقانی د یو بیان ذکر هم کړی دی، په کم کې چې حسین حقانی ویلی دی چې د پاکستان لخوا د جهادیانو په ملاتړ کې اس کمی نه دی راغلی. زمینی حالاتو کې تبدیلی کراغلی هم دا نو ډیره کمه ده. پاکستان دا وخت سختو اقتصادي بوختو کې گیر دی، او د پاکستان د پخوانه دا عادت ته چې د امریکای د امداد د بیا شروع کولو لپاره دوی هر قسم لوزونه کوي. دوی تر هغه سره د مالی امداد د مخنیوي د ملګرو ملتونو د قانون نه هم ځان بچ ساتل غواړي. مایکل هرش او لارا خپل تجزیاتی رپورٹ کې نور لیکلی دي چې د صدر ترامپ عمران خان سره د ملاقات نه یو ورځ وروسته د پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشی د نه په ورځ ډیر په خوشاله سره په ښکارا دا بیان ورکو چې د پاکستان اوس صدر ترامپ سره د ذاتی تعلقاتو جوړېدو امیدونه پیدا شوي دي. د امریکې په ځینو پخوانو سفیرانو او د خارجه محکمې په ځینو تجربه کارو افسرانو خډاډه اعتراضونه وکړل، او وی ویل چې د الیس ویلز او د لیزا کارټس په وختونو کې د امریکې او د پاکستان د تعلقاتو ټولې دروازې بندې شوې وي. رپورٹ لیکي چې دا دواړه چارواکي نن هم د امریکې په خارجه محکمه کې کار کوي. شاه محمود قریشی زیاته کړه چې مونږ به دې امریکانو چارواکو نه د خبرو د پاره وغ غوښتو، خو دوی مونږ له موقع نه راکوله. هر کله چې صدر ترامپ د عمران خان لخوا د پاکستان د دورې بلنه سمدستي قبوله کړه. فارن پالیسی د امریکې د یو پخوانی دفاعي چارواکي د خلیل کې چې امریکا پاکستان له د ځینو رعایتونو په بدل کې پاکستان نه د ارزی لاسګیرنی تمه کولی شي، او هغه دا چې طالبان په امریکانو فوزونو د حملو کولو نه منی کی. د دفاعي چارواکي زیاته کړی ده که امریکا دا تمه کوي چې وزیر اعظم عمران خان او نورو سره په خندا خوشاله د ملاقات له سبب به پاکستان امریکي سره لاس امداد ته تیار شي، نو دا د امریکي غلط فهمي ده. پاکستان به دې لړکی د امریکي د ورکړې ټول مول کوي. دغه دفاعي چارواکي دا هم ویلي دي چې پاکستان غواړي چې امریکا ورته نه یوازې فوجي امداد بیا شروع کړي، ولې دا هم چې امریکا د ترهګرو سره د مالی امداد د مخنیوي په اداره کې پاکستان باندې د کیدونکو اعتراضونو مخنیوي هم وکړي، او د آی ایم ایف لخوا د قرضونو په جاري ساتلو کې هم منډه وکړي.
درمن اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوه ته غوږی. په بلوچستان کې په کال 2013 کې د کال 2013 د پاره د خوراک په اړه چې کومه یو سروې شوې ده، نو په هغه کې ویل شوې دي چې د 50% نه زیات هلته ماشومان د خوراک د نشوالي سره مخامخ دي، او د دې له کبله د یو شمېر ناروغو سره دغه ماشومان مخ کیږي. تفصیل د ډیوه رادیو خبریال حمید سمسور په یو ویډیو رپورټ کې راکړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې د یونیسف په مالی مرسته باندې په بلوچستان کې د خوراک د سروې سیمینار په کوټه کې وسو. د سیاحت د څانګې ماهرینو وویل په هر سلو کې تر 50 زیات ماشومان د خوراک له سختې کمی سره مخامخ دي. یو شپیتم فیصد زیات ماشومان داسې دي چې واغو ته د مور شیدې نه ورکول کېږي، او دغه ډول په سلو کې د 46% ماشومانو قد کوچنی دي. د مرکزی حکومت د خوراک د څنګ ډایریکټر ډاکټر بصیر اڅدزی وویل
50 کال کم ماشومان د لس د نلس کالو الکوان او انجنی او زمر اغه خويندې ومندي چې هغه د بچی پیدایش پیدا کولو عمر دی، د اغه د غذایی یعنی د اجزا او د غذایی کمی په حواله باندې اوس دا یو مکمل سروې مر تر لاسه کړه. د دې سروې مطابق په بلوچستان ایالت کې د زمرد شذو او زمرد ماشمانو د غذایی کلت وزه چې دا غډیر کښته ده، مطلب دا دی چې زمرد د ډیر زیات مرګونو وجه هغه د غذا د کمیټوب دي ک هغه زمر په شازینه کی وی او ک هغه زمر ماشومان د پنځو کال سکم زمر د یو کال سکم ماشومان دا وو د مړین شمیره به خې ډیره زیاته ده دا هغه وجه ده چې هغه کم وزن پیدا کیږي او چې کم ماشوم کم وزن پیدا سي هغه نور نه جوړیان ته وټوخی ته وسینې و خرابې ته و شری ته و د ګلو نه جوړیان ته هغه پر ګورډو ورزغلی
په سیمینار کې وویل شو چې د نورو صوبو په پرتله باندې په بلوچستان کې تر 80% زیات نوي بالغ سوي الکان او نجونه د وینې له کمی سره مخامخ دي.
په بلوچستان په ایالت کې د ټولو لوی سبب زمرد د شزو د دغه دي چې هغه یو خو په کم عمر کې دغه ودونه بیا هر کال یو ماشوم پیدا کول هغه یو ماشوم لا ود نه وی کړي دوه کاله خپل شیدې لانې ور کړي چې هغه ماشومان کمزوري پاتې شي او چې کوم کمزوري مور وینو هغه به کمزوري ماشوم په جری
پر دې محل باندې د بلوچستان د روغتیا د څنګه صوبایي وزیر نصیب الله مری وویل چې د خوراک د کمی تر ټولو مهم سبب غربت دی.
بلوچستان کې اکثر ډیسټریکټو کا حال بہت برا ہے تا غربت سب چیز غربت کی وجہ سے اگر ان کو خوراک نہیں ملتا ہے دو ٹائم کو ماں بچے وہ صحت مند کیسے ہوں گے جب ان کے پاس نہ دودھ ہے نہ خوراک ہے نہ کھانے کا کچھ اچھا چیز ہو کھانے کے لیے دو ٹائم کا روٹی بھی نہیں ہوتا ہے.
زمرد د بلوچستان په زیاتره ضلعو کې وضع ډیره خراب ده. دا هر څه د غربت له سبب زخه کوي و دوی ته د دوو وختو خوراک نه ورملاوږي نو مور او ماشوم به څنګه صحتمند وي له دوی سره نه شو دی نه د خوراک شي وي د دوو وختو ډوډۍ هم نه ورملاوږي. د روغتیا د څنګه صوبایي وزیر نصیب الله مری وویل چې هم له دغه کبله موږ په صوبه کې د خوراک بیړني زواز اعلان کړی ده. د ملګرو ملتونو د یونیسف سره اړه لرونکي ډاکټر رحیم ترازی وویل چې د یو ماشوم د ژوند پروژنه کې د لومړی زر ورځې ډیر مهم رول لوبوي چې اوس د دې سروې په رڼا کې موږ ټول د دې د حل لاره په شتو غباندې لټولای شو او دغه ډول نوی بالغ جنو او الکان ته به د خوراک د روغتیا او د ناوړه ناروغي څخه د ژغورنې لپاره به په اړه به ارو مرو خبرتیا ورکوو. حمید سمسور وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون کوټا.
وایس اف امریکا دی با یو ساته خبری خبرونه ده. د کورمی ضلع د کډمان زمینداران د انتریکس نومي یو زهرجن مرض د لاسه ډیر پریشان دي. د غسیمه کې یو میاش کې دننه 15 دیش نسیوا غواګانې چې دي نو هغه د مرض د وجې مړ شوې دي او ځای خلکو ډیر زیان شوې دي. د دغه علاقې خلک ګیله کوي د غلطه د وکسین او د سارو ډاکټران نشته او زکا دې مرض دومره زیات زیان کړی دی. په دې باندې د ډیوه خبریاله سادیا قاسم شاه نور حال وړاندې کوي.
په پیښور کې د علاقائی موسمیاتی مرکز صوبی کې آفتونو مخنیوي او انتظامات کوونکی ادارې ته د موسم په حق لا خبرداري ورکړي چې د بارانونو د لاسه په ملک کې خورون راتلې شي او په خاریو کې د زیات بارانونو او د اوبو ادریدو د لاسه د کورم ضلع کډمان علاقه کې د انتریکس نومي وایرس د لاسه ځایي زمیدارانو 15 دیش پورې غواګانې مړې شوې او ورته مالی نقصان رسیدلې. د یو میاشت راسې سارو خصوصا غواګانو کې د ځایي زمیدارانو تر مخه د انتریکس نومي دغه وایرس د لاسه غواګانې مري خو دې نه پوهیږي چې څنګه د دې مخنیوي وکړي. مرتضی علی چې د کرمان اوسیدونکو دی او دوه غواګانې د دې مرض د لاسه مړې شوې دي وی او ای ډی 1 نیوز ته صدا وویل.
تقریباً 15-16 کلو شدے کولی او تاور کی دانی نقصان ور کے وشفلو.
د دغه کلی تنویر حسین هم وای دوی ته دغه بیماری د لاسه ډیر نقصان رسیدلې دي او دوی سلور غواګانی د دې بیماری د لاسه مړې شوې دي.
دا بیماری تقریبا د 25 دین شوې ده. دا انتریکس بیماری او دی هغه کده شوې ده نو دوی او سپورې دوی ته کوم سیستم ګمونه دی هغه پټ نه دي کړی لکه مو څو پرې دلته محکمه لا سٹاک سره وو او ډاکټرانو سره ملاو شو کو هو ته پورې لکه اوی ته پروپر نظام غنه ده کړي نه پرون راځي ته کوم میډیا ریپورت ایشو کړي ده مو میډیا ولا سره راټا کړی او هغه بعد موږ سره غوړه فکرې ته موږ تاسو سره ټیم دروازه او دا بو لکه تقریبا دغه زمون خپل هم 3-4 غادي هغه مړي شوی دي او نو د کلی کوم غدي 35 نوخه 40 پورې دا غاني دا انټریکس وایرس نه دا مړي شوی دي.
تنویر حسین ګیله کوي چې د دې مرض خوریدو نه پس ځای حکومتي چارواکي او د زناورو ډاکټران دوی سره رابطه کړي او میډیا کې د دې خبر خپرېدو نه پس هغوی د دوی علاقې ته راغلي او د مړې شوې غواګانو معاینه کړي، خو هغه وایي د دوی دومره غټ نقصان ځکه شوی چې د دوی علاقې کې د سارو د ویکسین او د علاج سہولتونه د نش برابر دي.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ټی وی ادایو ساته خبری خبرونه هم دې ځای کې پای ته رسیدلې. تکنیکی رښتم سره ټیم کې مرسته کوله پروډوسر وو ارشد علی، د ډیډې رمننه کو او چرته ځای ما د ریډیو خبرونه لا دوام لري. د ټی وی د برخې نه زما هوښ چلی
او زه بختور شه.
اجازه غواړم، ته خوده پامان.